تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی د نن ورځې پادی ورستی خبرې غړې کې مزابوريوال کاکړ هرکلی کوم. د خبرونه په اوږدو کې به درته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې واورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
په لشکرګاه کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله وړولې. پاکستان وایي د افغانستان سره پر پوله اغزم تار لګول ضروري دي. او داعش د عراق په موسل ښار کې یو لوی تاریخي جماعت ارزولې. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي د لشکرګاه په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته پورته شو. د هلمند د والي ویان عمر سواک وایي چې په دې پیښه کې 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. هغه مشال لړیو ته ویل په وژلو شو او ټپیانو کې ملکی کسان هم شامل دي. دغه برید نن غرمه مهال د کابل بانک مرکزي څنګ ته نږدې په هغه سرتیرو شوی دی چې د کابل بانک نه خپل ماشونه اخیستل. د پولیسو یوې امنیتي سرچینې مشال لړیو ته ویل د دغه برید په اړه امنیتي ادارو ته لوړاندې معلومات ورکړل شوي وو. سرچینې د پیښې د مړو ټپیانو په اړه وویل شاید تر دې هم ارقام لوړ شي. تر اوسه د برید په اړه چا په غاړه نه ده اخیستې. څو میاشتې وړاندې هم په همدې ځای د یو موټر بم برید له امله 14 کسان وژل شوي وو. په لسګونو نور ټپیانو افغان طالبانو د جون په 28 یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې یو امریکایي او یو استرالیایي برمته شوی د خپلو حکومتونو څخه غوښتنه کوي چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې لارې د دوی د خلاصون غم خوري. کیوین کینګ چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد دی د خپل استرالیایي همکار تیموتی ویکس سره یو ځای د تیر کال په اګست میاشت کې له کابله تښتول شو. په دغه ویډیوي پیغام کې چې د ادعا له مخې د جون په 18 ثبت شوی دواړه کسان کمرې ته مخامخ دي او وایي چې د دوی د خلاصون په بدل کې دي د طالبانو کسان خوشی کړل شي. دغه ویډیو د طالبانو د ویان لخوا خپره شوی او په ټولنیزو رسنیو کې هم تر سترګو کیږي. دې ته ورته یو بله ویډیو د روان کال په جنوري کې هم طالبانو خپره کړې وه. دا ویډیو په داسې وخت کې خپره شوې چې امریکا د افغانستان لپاره خپله نوې کړنلاره اعلانوي او اټکل دی چې له 3 نیولې تر 5000 پورې نوي سرتیري په افغانستان ته واستوي. په 13 سپتمبر کې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو چې دغه دواړو برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره امریکایي پوځ عملیات کړي خو په هغه ځای کې دوی ونه موندل شول. پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګول له ترهګرۍ سره د مبارزې امنیت لپاره ضروري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون مشال لړیو ته وویل چې کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړی چې ترهګري د دواړو شریکه مسله ده او له یو بل سره په ملاتړ به د دې مخه نیسي.
دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی و چې دا د دواړو ملکونو مشترکه چیلنج دی او دا به د یو بل په مرستې کول وي او په پولی د ازغن تار لګول هم زموږ په حفاظتي تدبیرونو کې دي.
د پاکستان پوځ تر دې وړاندې د نهې په ورځ ویلي وو چې د امنیت ښه کولو لپاره به ډېر زر له افغانستان سره پر پول اغزن تار لګول پیل کړي. خو د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال بیا تېره ورځ د دې په غبرګون ویلي وو چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. په پاکستان کې د تحقیقاتو شریکی کمیټې خپل دریم راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. دغه تحقیقاتي ډله د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د غړو د پټو هغو شتمنیو په اړه پلټنې کوي چې د پاناما اسنادو له مخې په پټه له هېواده بهر لیږدولې دي. د پاکستان د سپریم کورټ یوه درې کسیزه ډله به اوس د دې راپور جاج اخلي. د دغې درې کسیزې ډلې مشري جسټس اعجاز افضل کوي. په یاده قضیه کې تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه بچي عدالت ته وړاندې شوي دي. عدالت شریک تحقیقاتي ټیم ته سپارښتنه کړې چې خپل بشپړ راپور دې ورته وسپاري او د یاد کیس بل اورېدنه به د جولای په 10 نیټه ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریک هاموغیرانی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلوماټ رولاند کوبیا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړې استازی ټاکل شوی دی. موغیرانی په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې نوې استازی به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. کوبیا په افریقا او آسیا کې د سولې او پخلاینې په برخو کې اوږده تجربه لري. داعش وسلوالې ډلې په عراق کې د النوري په نامه د موسل ښار لوی جومات او د دې لرغونې مناره په بمونو نړولې. عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی دغه ګام د داعش ډلې لخوا د ماتې رسمي اعلان بللی. النوري جومات چې د چهارشنبې په ورځ په بمونو والو زول شو په 1202 کال کې جوړ شوی و او د دې جماعت مناره چې د الهدبا په نوم مشهوره وه په لرغونو اثارو کې شمیرل شوی وه. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې ځان خلیفه اعلان کړی و او تمه یې درلوده چې د اورپکو دا واکمني به له شام او عراق نورې نړۍ ته وغځوي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي له یادې پیښې وروسته ویلي دي چې د داعش لخوا د جماعت رنګول ښایي چې هغوی نور وارخطا دي او خپله ماتې محسوسه کړې ده. د قزاقستان سینټ ته هغه متنازع بل منظوري ورکړې ده چې تر مخه چارواکي کولای شي له ترهګرو نه د هیواد تابعیت واپس واخلي. سینټ دغه مجوزه قانون جوړولو بل نن منظور کړ او د تصویب لپاره ولسمشر نور سلطان نظربایف ته واسطه. تر دې وړاندې د پارلمان ولسی جرګې دا بل په تیر مې میاشت کې منظور کړو. د بل لمخې هغه قزاقیان خپل تابعیت بایللی شي چې د ترهګرو ډلو سره یو ځای شوي او یا هم ورسره مرسته کړې وي. همدارنګه د منځنۍ آسیا د دغه هیواد مهمو ګټو ته تاوان رسوونکي او د ولسمشر د وژلو پلان جوړونکي هم د دغه سزا سره مخ کېدای شي. خو بل پلو پر دې بل اعتراض کوونکي وایي دغه قانون سازي ښایي د مخالفو سیاستوالو خلاف استعمال کړل شي چې ځینې په خپله خوښه له هیواده بهر د جلاوطنۍ ژوند تیروي، ځکه چې د قزاقستان مهمې ګټې ډېره ګونګه اصطلاح ده. شپږ اویا کلن نظربایف د 1909 کال راهیسې په واک کې دی. تر دې دوه کاله وړاندې نوموړي هیواد د پخواني شوروي اتحاد نه خپله ازادي ترلاسه کړې وه. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د محمد عمران نورو چې د سبانی موسم حال څه دی او نن په مارکیټونو کې پاکستانی روپۍ د نورو کرنسۍ په وړاندې څنګه بدلی.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 133 روپۍ اخیستل کیږي او 133 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 شپېته پیسې او 28 روپۍ او یا پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ او یو افغانۍ په 1 روپۍ 53 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 54 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال په راتلونکي سدریشتو گھنٹو کې به په پېښور، بنو او کوهاټ کې موسم گرم او وچ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 26 او کم نه کم 13 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واورېدل چې دجی بامیر او محمد عمران وړاندې کول. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید لوش میر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان فوج وایي له افغانستان سره پر پوله یې د اسغن تار لګولو کار پیل کړی دی. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي
د افغانستان حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري.
پاکستان د دې خبرې پخلی کړی دی چې د تیر اونۍ په پای کې یا د ایران یو بې پیلوټه الوتکه راغورځولې ده. افغانستان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له پولو بهر د وسلوالو پټنځایونو له منځه یوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي دا د دوی لپاره یو لوی مسله ده.
Key concerns for Afghanistan: concrete action against regional safe havens and logistical support to terrorists.
د پېښور انتظامی هلته د ماشومانو د لوبو لپاره پر پلاستیکي وسلو بندیز لګولې دي. خو یو دکاندار وای
جوړ یاخته ته دوه ورځې یا درې ورځې پاتې شنه دوی ویره لکه پابندی ده. مخکې د دینه یو قسم نه غکړې نه کمشنر غکړې نه تانې ولا غکړې نه کم دی مارکیټ چې نه بل څه یو قسم غکړې چې کم لکه د حکومت وګړې دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع تل کسنګ تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ځانمرګي برید شوی دی چې لوی شمیر کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایر سره د ټلیفون پر کرښه دی. لاغه څخه تازه معلومات اورو. الیاس دایر، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که په دې اړه تازه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
او حکومت کشمیر تر شپېتو ځپغلم یې د کشمیر د ورزشي رفتن څخه رخصت شوی دی. هم ویل کېږي د بعضو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د لمن د والیان د مرګ ځواک موټر بم بریک پاره چې نن غرمه مهال په لشکرګاه کې د کابل بانک مرکزي څانګه مخته وشو. رسنۍ ته وروستي جزئیات دا ورکړي دي چې په بریک کې ډېرش تنه وژل کېږي چې په دې کې ملکي کسان هم شامل دي او تر شپېتو لږ ډېر کسان دي چې په دې کې ملکي کسان شامل دي. اما دا چې څومره ملکي کسان پاتېان دي یا څومره نظامیان دي د دغه ارکانو ترمنځ د توپیر ونه کړ. یو بل خبره دا چې تر اوسه پر دغه بریک کار
مننه. په هلمند کې د مشال رډي همکار الیاس دای استاد هلته د سیوی برید په اړه تازه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پوځ ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله یې د اسغن تار لګولو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا د دې هدف د ترهګرۍ مخه نیول دی. خو بل پلو د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان په دې اړه ورسره شله مشوره نه ده کړې او نه هم د دوی په وینا دغه ګام د دوی لپاره د منلو وړ دی. رفعت انجم نور حال راکوي.
د نهې په ماښام د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې یا ایس پی ایل لخوا جاري شوي د بیان تر مخه په اولنی پړاو کې به په باجوړ، مومند او خیبر ایجنسۍ کې تار لګولی شي او په داسې ځایونو کې به د ټولو مخکې دا خاردار تار لګولی کېږي چېرته چې د مداخلت پیښې زیاتې رامخته کېږي. دویم پړاو کې به بلوچستان او نورو پاتو سیمو سره پر تړلي پوله به حفاظتي خاردار تار لګولی شي. دا ایس پی ایل تر مخه پاکستان پوځ به په پاکستان افغانستان پولی پوځي چوڼې هم جوړوي چې مقصد یې د پولی سارن له لاخه کول دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ پوله 3700 زیات کیلومتر اوږدوالی لري. دا کرخه په کال 1898 کې برتانوي واکمنو راخلي خو افغان حکومت یې له پاکستان سره د خپل رسمي سرحد په توګه نه مني. د آی ایس پی آر تر مخه محفوظه پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده او امن او استحکام لپاره د پولو د انتظام همکاري هم ضروري ده. د پاکستان پوځ دا بیان راتلو پس د افغانستان چارواکو د دې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې پاکستان په ډیورنډ کرخه د داسې تاسیساتو حق نه لري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون وجه جوړېدای شي او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر کرښې پر فرضي کرښې باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
خو د دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفی ذکریا مشال لیډیو ته وویل چې بارډر میکانیزم یا پوله د یو انتظام تر لاندې راوستل د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي تګلارې یوه برخه ده. نوموړی وایي
دونو سایډ نه جو ہے اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ
دوڑوں ملکونو پا دے اتفاق کرے ہو چی دا دا دوڑوں ملکونو مشترکہ چیلنج دے او دا با دا یو بل پا مرستے کولوی چی کم دا پولو دا سنبالخت انتظام منگ کو نو دیر ار کے دا منگ ہمیش لویلی دی چی دا زمنگ دا ترہگرے مخنیوی دا تگلاری ایو مهم برخ دا او پا پولی دا ازغن تار لگول هم زمنگ پا حفاظتی تدبیرونو کی دی. منگ دوڑوں ملکونو پا خپل منزی کومک کار کول غواړو.
واضح دی چې تیر کال 2014 جون میاشت کې د پاکستان لخوا په ترخم پولی د خاردار تار لګولو فیصله شوی و چې د هغوی وروستو په پوله د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې رامخته شوې وې. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان د دې خبرې پخلی کړی دی چې د تیرونی په پای کې په بلوچستان کې د ایران یو بې پیلوټ الوتکه راغورځولې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایي چې دغه الوتکه د دوی په وینا تر ډیره د پاکستان په حدودو کې ورننوتې وه. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت تر مخه چې ایران سره په دې لړ کې د معلوماتو تبادله کړې ده او ورته ویلې شوې دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بی پایلټ الوتکه ځکه په نښه کړي چې په دې سنخه نه و او د دې د الوت په اړه ورسره معلومات هم نه و شریک شوي. د بی پایلټ ایرانی الوتکه د ګل پورس د پاکستان JF-17 جنگي الوتکې د بلوچستان په بنجګور ضلع کې راغورځولې وه. تیره میاشت ایران پوځ مشر د نهه سرحدي پوځیانو د وژنې وروسته پاکستان خبردار کړی و که د سنی وسلوالو پر ضد یې کاروایي ونه کړه نو د پاکستان دننه به د وسلوالو پټ سیونه پنخه کوي. خو د لړ کې پاکستان خپل احتجاج ثبت کړی وو او ویلي وو چې داسې بیان د رورولې د تعلقاتو پر ضد دی. د ایران لخوا په پاکستاني حدودو کې د ډرون راتلل څه معنی لري؟ د لړ کې په اسلام آباد کې د سټریټیجیک سټډیز انسټیټیوټ مشر نجم رفیق وایي
دیکھیں ایران کافی عرصے سے پاکستان کو یہ
گوری ایران لڈیر مدیرہ سے پاکستان تا دا خبرداری ورکوی چی دا پاکستان دا پولی لخوا ورطا دا خپل امنیت پاڑا اندیخ نی دی چکل نا پر پولی دا ایران پوزیان اجل شوی دی نو دا ایران دا پوز مشر پاکستان تا ویلی وو ایران حق لری چی دا پاکستان دا نن کاروائی نی وکڑی نو زد دا گنم چی دا هم دا آغا یوی برخا دا اوز دوی ڈرون را لیگل هم شروع کڑا نو ظاہر دی چی دا دوانو ملکونو پا تعلقاتو اثر پری وزی
دا سیمائی سا چارو کارپو خبریال نسیم سہرا وائی دا دوال ملکون ترمن سا پر پولی غٹی مسئلے شتا خدا دا مذاکرات دلارے پخ طریقہ ہواری دے شی
اور زیادہ ضرورت ہے کہ
نور ہم زیادہ ضرورت را پیخ شوے دے چی دا اعلی چارواکو پسطح خبری تری او ملاقات نو شی ولی چی داوا بسی میں صورتحال دیر کڑک چندے او دے سر سر دا پاکستان او افغانستان او پاکستان او ایران ترمن سا پر پول ہم مسئلے دی او دا شان وسلوال ڈل داعش ہم روچت شوے دا او دا دین علاوہ دا امریکی او ایران چی کمی اڑی کی دی نو ڈیر مسئلے دی دس لپاره ضروری ده چې د دوه ملکونو ترمنځ په اعلی سطح خبرې ترې وشي
پاکستانی مطبوعات د امنیتی سرچینو په حواله وایي چې دا ډرون الوتکه د چوسې په مقصد د پاکستان سرحدي سیمې ته راننوتې وه څو ورځې وړاندې هم په پنجګور ضلع کې د ایران لخوا ویشتل شوې په مارټر ګوله کې یو ولسي چارواکی وژل شوی وو
رابع اکرم خان و د خبر پښتونخوا کور کمانډر د قبایلي سیمو له پارلماني غړو سره لیده کاته کړي او هغوی ته ویلي چې پاوځ په قبایلي سیمو کې اصلاحات غواړي او غواړي چې قبایلي سیمې په کامی بهیر کې شامل سي که څه هم تر دې مخکې په دې اړه ویل شوي چې پاوځ په قبایلي سیمو کې اصلاحات نه غواړي خو هغوی دا خبره رد کړې ده د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه څه دي د کورمی جنسینا سینیټر سجاد توری د دې ملاقات په اړه مشال ریډیو ته ویل
تاسو په تاسو په ټای اصلاحات ډیر زیات یو اهم ایشو جوړ شوی دی او په دې باندې ډیر زیات مچنګونه وشو په ګورنمنت سره باندې او اخر کې حکومت ریورس ولګولو نو کور کمانډر سره موږ خو ښه ده خبره هغه په جواب کې کور کمانډر صاحب لګادا دوه کلفاس کوي هغه یې موږ فولي سپورټ کوو دا شی
همدارنګ د فارس نه د کامی اسمبلی غړي کې سر جمال د دې غونډې په حق له مشال ریډیو ته زیاته کړه
اختلافی اختلافات ختم کو
مشال ریڈیو چی دا قبیلی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر محب وزیر نو پختل چی دا پوز دا اصلاحات پاڑا دا دریز رات لو روستو هغه کوم وجوهات دي چې پدې اصلاحاتو کار نه کیږي نو هغه وی چې لټولو غټ خن د فټه د پارلیماني غړو خپلو کې بی اتفاق کیدا
د ریاستي جبر دا نتیجه ده چې د فټه اولس د محروم ساتل شوی دی د سیاسي شعور نه او د هغه محرومیت د لاسه چې د دوی کم نمائندان پارلیمنت ته راغلي هغه هم سیاسي تور نه بالغ وي نو دوی ته د خپل خاورې د راتلون کی د موجوده صورتحال اس ادراک نه وي او بل مسله زما په خیال د ذاتی مفادات هم ده او هغه ذاتی مفادات په سنه ست طریقه یا د حکومت لارې نه دوی تر لاسه کول غواړي او که دوی دا د ولس د راتلونکي خیال لري هم سوچ لري هم ادراک لري هم نو الته ذاتی ګټه د دوی په منځ کې راغلي دي او ځکه دوی په اتفاق کې نه راځي
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د رواني میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې د کور کمانډرانو په غونډه کې هم ویلي چې په کامی بهیر کې د قبیلې سیمو شاملول د تلپاتې امن لپاره ډیر ضروری دی سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیکل له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې بهر دی د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي په دغه غونډه کې د پاکستان استازي ملیح لودی هم برخه اخیستې و هغه ویل چې طالبانو د افغانستان ډیره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه هم د دې په وینا په افغانستان کې جوړ کړی دی احمد چیبر له نورو معلومات سره
په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې و د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دی د یاغیانو پناه ځایونه په نقشه سي او د هغوی پر ضد دي هڅې وشي په تیرو دوو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندېښنې لري لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوی دوم له پولې پورې غاړه د تیریو مخنیوي، خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسبه او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د چاودنو طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وې. محمود سیقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولې د 11 منټې موټر بم حملې ته اشاره وکړه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرحه شوې وه، خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. دا وایي اوس د افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان دننه دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول ترورستان او یاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونۍ غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي.
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي ترڅو سیاسي حل لاره پیدا شي، چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
Is a welcome development.
کسان په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سیقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
احمد شیبر استاذ معلومات وړاندې کول. د پېښور ځلې انتظامیه په ښار کې د ماشومانو د لوبو پر ټوپکو او توپنچو باندې بندیز لګولی دی او دکاندارانو ته یې ویلي چې دغه ډول وسلې نه خرڅوي، خو د پېښور یو شمېر دکانداران وایي حکومت له وړاندې غږ نه کوي چې د دوی په وینا اختر را نږدې سي نو دغسې بندیزونه ولګوي. د دوی په وینا حکومت ته پکار ده چې دغه وسلې چې له کومه ځای راځي هلته ورباندې بندیز ولګوي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د پېښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو په خرڅولو د دپا 144 لاندې بندیز لګولې دي. ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي
د ماشومانو نور د لوبو ښه سامانونه هم شته. د پلاستیکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي. په ټوله نړۍ کې د نفسیاتو پوهان په دې نظر دي چې د لوبو لپاره ټوپکې او تمانچې په ماشومانو بد اغیز کوي. ماشومان لا په کتابونو، رنگونو او نورو خوشیانو باندې ساتیرې پکار دي. د لوبو د تمانچو او ټوپکو د بد اغیز په وجه مو په دې بندیز لګولې ده.
یي بچو کو کې جو روزانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے.
دا د پېښور د پیپل منډي بازار دے چرتشي د اختر په ورځو شپو کې د خپو د خودلو زی هم نوی. په دغه بازار کې د لوبو ټوپکې او تمانچې د پخوا راهسي خرسي. دغه دکانداران وایي د وسلو پر رنگ د لوبو سامانونه خرڅول ښه کار نه دی، خو په کار وه حکومت د بندیز د اختر د ورځو شپونه ډیر وړاندې لګولې وي او هغه ځایونو کې یې دا بندیز عملي کړی وي چېرته نه چې په لویه پیمانه دا شیان راځي.
دا ښه کار نه دی، ښه کار نه دی جی، خو لیکن کم از کم د دې به مته مخکې باقاعده پولیس به راتله موږ ته به وینا کوله چې بھائی دا شی تاسو بند کړئ، مه راغواړئ، موږ به بل مکمل بازار به بند نه پیراو. د دهشتګردۍ یو نښه ده. د خبرې خلاف یو دغه خو نیو مرګري خو نیو او کم از کم لکه حکومت لدا پکې دي چې ولې مثال په تور په دې باندې په کرونو روپې ټیکسونه علی کړ او په ډایپورټ باندې مته 2000 روپې ټیکس جمع کوي، ولې نه جمع کوي؟ هغه پکې دي چې دی بندي کنه هغه ځکه ته شه دامه لمر کوي دا لره کې ځای کوي. خبره ختم
چې اختر ته دوه ورځې یا درې ورځې پاتې شې نو دوی ویره لکه پابندې ده. په مخکې د دې نه یو قسم نه غکړې نه کمشنر غکړې دی نه تانې والا غکړې دی نه کم دی مارکیټ چې دی نه بل د یو قسم غکړې دی چې کم لکه د حکومت وګړې دي او موږ سه یو قسم دار نه رابطه کړې ده نه دا غکړې چې د سیس پابندې ده. خو چې کله دوه ورځې درې ورځې پاتې شي بیا به دوی راشي، دوی به دکاندار بیا تنګ کوي او دلته دکاندار ساسیت دی ټول چې کم دی د 2 لک یا 3 لک روپو مال راوړي. نور مالونه خو چې کم دی په لاهور باندې کانټینر دغه کېږي، په کراچۍ باندې کانټینر دغه کېږي، یو کانټینر 2-20 لک روپۍ سیوالي د وسلې دغه کم چې دا پلاستیک کی وصله ده د دې 20 لک روپۍ سیوال.
یو شمیر مدني فعالان هم په دې نظر دي چې د وسلو پرنګ د ماشومانو د دې لوبو د سامانونو لوجي د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار د حکومت په دغه کاروبار باندې په مکمل توګه بندیز ولګوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت وای په شمالي وزیرستان کې به ډیر زر د یوې صنعتي علاقې یا انډستریل سټیټ پر جوړولو کار پیل کړی، خو ځینې کارپوهان وایي د وزیرستان په ګډون قبایلي سیمو او افغانستان کې د بدامنۍ حالات او د فاټا په اړه د اسلام آباد پالیسي دا ټول هغه څه دي چې له وجې یې په وزیرستان کې یاد انډستریل سټیټ نسی کامیاب کېدای. اسرار الله محمد د دې وجوهاتو ته پام کړی دی.
د پاکستان حکومت وای په شمالي وزیرستان کې د صنعتي علاقې یا انډستریل سټیټ جوړولو لپاره یې شاوخوا 15,000 کنال ځمکه اخیستې او پر دې به پرتلونکو دوه میاشتو کې کار شروع کړي. خو د اقتصادي او کاروباري چارو پوه اکرام اوتی وایي د یوې صنعتي علاقې لپاره چې د سړکونو، بجلۍ، بنیادي تعمیراتي ډانچې او کوم ماحول ضرورت وي، نو هغه هر څه په وزیرستان کې نشته.
صنعتي زون د کامیابېدو امکانات چې دي هغه په دې اړه لري چې درې سیزونه شته کنه. نمبر ایک چې هلته مارکیټ شته کنه، مقامی مارکیټ چې هغه هغه سیزونه چې کملته جوړېږي هغه به استعمالوي. صفا ظاهره دا مارکیټ نشته، ولیک الته هو ټول خلک چې دی هغه ترهګرې زپل دی او الته کې بمونه خلاص شوی دی او پتن شسن شوی دی. دویم هغه لپاره ضروری دی چې دا هغه کې 10 جوړ شي چې هغه ډیر ارزان وي، یعنی الته بیزی مفتوی تقریبا کارخانه ہوتا او الته کې ټیکسونه بالکل نه، نو بیا هم امکانات دی خو الته بس لیبر څنګه بوزه
همدار سرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ اهم کوي او وایي چې دوی په سیمه کې اوس هم وسلوال شتون لري، ډرون بدونه کیږي او افغانستان کې هم حالات خراب دي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا د صنعتي علاقې جوړولو اعلان یوه ډرامه ده چې هدف یې نړۍ ته دا تاثر ورکول دی چې په وزیرستان کې اوس حالات ښه شوي. نوموړی وایي تر څو چې قبایلي سیمې د وسلوالو د تربیتګاه په توګه کارول کیږي او قبایلي سیمې په قومي بهیر کې نوي شامل کړل شوي، نو تر هغو هلته صنعتي علاقې، سپورټس ګراونډونه او میلې نشي فعالېدی.
چې د زربیزه په پرشن نه پسم دلته ډرون حملې کیږي لګیا دي، دلته سرحدر وژل کیږي لګیا دي. نو تر څو چې دا پالیسی د پاکستان د ریاست نه واضح شوه چې په دې زمونږ د افغانستان سره تعلق په کم بودی زده مخ په وړاندې تلل کېده، نو مونږ په دفاع ته فرصت کوو. فلال خو د فاټا د منسټریمینګ چې کوم خبره وه هغه مغي بیرته واپس اخیستل، نو په هغه باندې مغي فلحال غلی شوي دي. زمونږ باغې نه پس په دې باندې بالکل پرمینه مې چې باقي د صنعتي زون چې کوم دی هغه کې زمونږ د ریاست سیریس دی.
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال مامور جان دوړ بیا وایي په سیمه کې یې پوره امنیت دی او حکومت ورته ویلي دی چې په سیمه کې د ډیمونو جوړولو او د پاکستان چین اقتصادي کاریډور سره به د یادې صنعتي علاقې د بجلی او سړکونو ضرورت پوره شي.
تاسو وګورئ جی چې کوم ځای کې هم انډستریال زون جوړیږي کنه، کا په کې پی کې دی، کا ګډون کې دی، کا نور په پاکستان په مختلف سیمه کې دی کنه، نو یو سی هم پورا ډیولپ نه وینو چې کله هم دلته دا کار په شروع شي. لکه اوس مزکو پیسې پیمنٹ شوی دی کنه، چې دا کومه 5,000 کنال مزکه ورته حکومت اخستی دی کنه، نو اوس چې څنګه په دې باندې عملی کار شروع شي نو دې سره به روډونه هم راشي، بجلی به هم راشي، ورسره ورسره به دا کارونه کمپلیټ کیږي.
دا براس حال کې دا چې د قبایلي چارو څانګه یا فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به په میرعلي کې د صنعتي علاقې په جوړولو کار پیل شي او د 2019 کال پورې به یې پوره کړي. له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند غړي محمد نذیر تیر روز مشال ډوته وویل چې له دې صنعتي علاقې سره به د وزیرستان شاوخوا 25,000 خلک په روزګار شي او دلته کې به د کرومایټو او سیمټو فیکټریانې اهم ولګي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوېل. نجیب امیر څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د هلمند د والی ویان عمر زواکوای په لشکرګه کې نن غرمه مهال د کابل بانګ مخې ته د موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او له شپېتو زیات یان شو بندي. تر دې دمه چا د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. افغان طالبانو د جون په یوویشتمه یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې یو امریکایي او یو استرالیایي برمته شوي د خپلو حکومتونو نه غوښتنه کوي چې طالبانو سره دې د بندیانو د تبادلې له لارې د دوی د خلاصون غام وخوري. کیوین کینګ او تیموتی ویکس د تیر کال په اګست میاشت کې له کابله تښتول شوي. په پاکستان کې د تحقیقاتو شریکې ډلې خپل دریم راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړ. دغه تحقیقاتي ډله د پاکستان د وزیر اعظم او دغه د کورنۍ د غړو د پټو هغو شتمنیو په اړه پلټنې کوي چې د پاناما اسنادو له مخې په پټه له هېواد بهر لیږدولې دي. د پاکستان سپریم کورټ یوه درې کسیزه ډله به اوس د دې راپور جاج اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفی ذکریا وایي کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړی چې ترهګري د دواړو شریکه مسله ده او له یو بل سره په ملاتړ به د دې مخنیوی کوي. نوموړی زیاتوي چې په دې موخه دوی د افغانستان سره پر پول اغزن تار لګوي. د افغانستان حکومت له دې سره مخالفت ښکاره کړی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلوماټ رولاند کوبیا به په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وي. د قزاقستان سینټ د هغه متنازع بل منظوري ورکړې ده چې تر مخکې چارواکي کولی شي له ترهګرونه د هیواد تابعیت بیرته واخلي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ آبادی چې سخت کال وو اشاریه شپږ اربه ده په 2015 کال کې به 9.3 اربه ته پورته شي. ملګری ملتونه پر نوې چې د ممکنه زیاتېدونکې آبادی نیمایي برخه به د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو وي. او د قزاقستان مخنه غواړم د ایش وسله والی ډلې په عراق کې د النوري په نامه د موسل ښار لوی جماعت او د دې لرغوني مناره په بمونه الزولې.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریده چې نجیب عامر وړاندې کاوه او زو اسلام آباد ته او هلته د مشال ریډیو خبریالی رفعت انجم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې کله هم سره ترهګرې پیښه کیږي نو د هغې چرته ناچرته تړاو د افغانستان سره وي او اوس خو د داعش ډلې موجودګي هم په افغانستان کې ثبوتونه موجود دي. پاکستان نه تښتېدلي وسله وال هم په افغانستان کې پټ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ 200 کیلومتره پر اوږده پوله آزاد تګ راتګ او مؤثره نظام نه کېدو له وجې افغانستان کې پټ سخت دریځ ترهګر د پاکستان سلامتۍ لپاره خطر ده. ادارې وایي چې بلخ افغان حکومت په خپل ملک کې بې ثباتۍ تور هم په پاکستان لګوي. نو د دې صورتحال په شامنظر کې پاکستان همیش دا غوښتنه کړې چې په دواړو ملکونو کې تلپاتې امن لپاره د پولیس سمبالښت نظام دې ښه وکړی شي. خو د افغان حکومت د نه منلو له وجې دا معامله د ځنډ ښکار شوې. ادارې په وینا خو د پاکستان سلامتۍ یقیني کولو لپاره پاکستان په خپله افغانستان سره پر پوله ازغن تارونه لګول شروع کړي چې تر اوسه پورې پکې په 10 کیلومتره پورې ازغن تارونه لګول شوي او دا شنبه په مختلفو مرحلو کې د افغانستان سره پر تړلي پوله ازغن تارونه لګولی شي. ادارې زیاتوي چې محفوظه پوله د دواړو ملکونو په ګټه ده. په سیمه کې تلپاتې امن لپاره د پولې محفوظه کولو مؤثره نظام ضروري دی. داسې سره به غیر قانوني تګ راتګ ختم شي او خلک به په قانوني توګه پاکستان ته راځي او دا شان افغان ولس به هم د ضابطو تر لاندې راشي او د افغانستان لخوا په پاکستان مداتور هم نه لګول کیږي ګنې چې د افغانستان بې ثباتي د پاکستان له وجې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې هر کال د بشکال بارانونو سره چې چېرته په سخته ګرمۍ کې کموالی راشي موسم ښه شي او د دې له وجې ځمکې تر لاندې ذخیره او فصلونو لپاره فائدہ مند وي هم هلته بیا د دغه بارانونو له وجې ډېر مشکلات هم رامخته شي. ادارې وایي چې د تیز بارانونو له وجې د کچا او زاړو کورونو چتونه راغورځېدو د بجلی تارونه نه کړن لګېدو له وجې ډېر خلک مړه شي او سیلابي اوبو له وجې کچا کلو ته زیان ورسي. ادارې په وینا په پنجاب صوبه کې د طوفاني باران له وجې مختلفو پیښو کې 9 کسان مړه شوي او په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي دي. همداشان په سند کې هم تیز هواګانو له وجې د بجلی او موبایل سیګنل ستنې راپریوتې دي. ادارې زیاتوي چې بارانونه نه شي نو د بجلی نظام متاثر شي او په مختلفو علاقو کې بیا په ګڼټو ګڼټو بجلی نه وي چې له وجې انساني ژوند ټپ ودرېږي. همداشان کله آسمان تل لاندې کسان آسماني تندر راپریوتو له وجې مړه شي او همدې سره ولس په بارانونو کې د چتونو راپریوتو د بجلی تارونه پر ځای کولو لپاره لوړ ادارې خلک کوي چې په شګال بارونو شروع کېدو نه وړاندې د احتیاطي لارو خپلولو رجحان نه خو په حکومتي سطح شته او نه په ولس کې پوهه ده. په دې لړ کې حکومت ته یو مؤثره پلان جوړول پکار دي او د میډیا د لارې په ولس کې پوهه راوستل پکار دي چې زیان کم نه کم کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوزویک مجلې په یو لیکنه کې د یو امریکایي چارواکي هغه خبره راخستل شوی چې ویلې دي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پاکستان پلاو د یوې سختې پالیسۍ پر جوړولو کار کوي. بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې روانې جګړې ته د یو لرغونپوه د شننو په رڼا کې کتل شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د نیوزویک مجلې لیکنه وایي دوه امریکایي چارواکو رویټرز اجانس ته ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي پاکستان پلو د امریکا پالیسی سخت کړي. د امریکایي چارواکو په خبره د دې کار هدف له پاکستانه د افغانستان دننه د کیدونکو وسلوالو بریدونو مخه نیول دي. له دوی څخه یو یې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز اجانس ته زیاته کړې. په تیرو وختو کې دوی نو خبر چې پاکستان پلو د امریکا حکومتي تګلاره څه ده، خو په دغه اړه نوې پالیسي باید دا خبره روښانه کړي چې د امریکا له پاکستانه رسمي غوښتنې څه دي. د دې خبرونو په عکس العمل کې په واشنگټن کې د پاکستان سفارت یو ویان عابد سعید ویلي پاکستان پلو د امریکا سخت پالیسي به د سیمه ایز امنیت ښه کولو له چارو سره مرسته ونه کړي. نوموړي همداراز ویلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو د ځپلو لپاره هغه څه چې په وس کې وو کړي دي، او دا چې د افغانستان د ناامنه وضعیت لپاره پاکستان ته ګوته نیول سمه خبره نه ده. بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې هم په افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه شوې. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وینې توی شوي، د امریکا مالیه ورکوونکو بې درېغه پیسې مصرف شوي، او ځکه نو د دغه جګړې د موخو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې باید وکړل شي. لیکنه کاږي د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې د رائے غالب پاتې شوې چې ګواکې امریکا باید په افغانستان او همداراز د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې لوی سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او امنیت یې هم ټینګ کړي. په لیکنه کې د یو لرغونپوه ریټایرډ کرنل انډریو بیسویچ له قوله ویل شوي د افغانستان جګړه د امریکایي تاریخ په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شوې. لیکنه زیاتوي نوموړي یوه پوښتنه کړې چې څو کلونه مخکې باید راپورته کړل شوی وای، او هغه دا چې امریکا ولې په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه بریا نه ده ترلاسه کړې. لیکنه په ځواب کې وایي کېدلی شي دغه جګړې لپاره امریکا ناسم اپروچ خپل کړی وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د پاکستان په وړاندې خپل پالیسی سختوي. رویټرز خبري اجانس په دې اړه لیکلي دا کار د دې لپاره کیږي چې پر پاکستانی ځواکونو فشار واچول سي چې په خپل هیواد کې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي. د رویټرز خبري اجانس د لیکنې لنډیز بشیر ګواش اوروي.
رویټرز خبری اژانس ته چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې پالیسۍ کې د ډرون بریدونو زیاتول شامل دي. همداراز پاکستان سره د مالی مرستو کمول او د هغوی لوی اتحادي حیثیت پر ختمولو هم غور کیږي. په همدې حال کې ځینې نور امریکایي چارواکي د دې ستراتیژۍ بریالیتوب ته ډېر خوشبین نه دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې دوی وایي په تیرو کلونو کې پر پاکستان د وسلوالو د ختمولو لپاره امریکایي فشارونو کار نه دی کړی. رویټرز خبری اژانس لیکلی څېړونکي فکر کوي چې په پاکستان کې د خوندي ځایونو د موجودیت له وجې طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې بریدونه پلانوي او تر حملو وروسته بیرته خپلو خوندي مرکزونو ته ځي. اسلام آباد په سختۍ سره دا ردی او د امریکایي چارواکو پر دې داوا غوسه کیږي چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره ISI د حقانی نیټورک یا شبکې سره اړیکې لري. پر دې ډلې افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو تور پورې دی، خو پاکستان وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو پوځیان او ولسی وګړي قرباني شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې امریکایي حکومت د افغانستان لپاره په یوه سیمه ایزه ستراتیژۍ کار کوي چې د جولای میاشتې په منځ کې به یې وړاندې کړي. یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي کله هم پوره واضحه شوې نه ده، خو دا اوسنۍ هغه به څرګنده کړي چې واشنگټن له اسلام آباد څه غواړي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر دې مسله په امریکا کې چارواکي واخله نه دي. دوی فکر نه کوي چې د فشار اچولو او خوشحالولو پالیسی په یو ځای چلیدای شي. د دوی په وینا بیا هم امریکا په سیمه کې د یو ملګری په توګه اټمي وسلې لرونکي پاکستان ته ضرورت لري. بلخوا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې په دفاع وزارت کې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان برخو مشر ډیوډ سیډنی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دوی په وخت کې له پاکستانه د ستراتیژیک ملګری جوړول بې نتیجې وو. داغه پوینا دی هڅو د پاکستان رویه نور هم پسې خراب کړه. په دې اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې آیا پاکستان د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادی دی او کنه. پاکستان ته په 2004 کال کې دا درجه ورکړل شوې وه، که څه هم دا یو سمبولیک حیثیت دی. خو رویټرز خبری اژانس لیکلی چې که امریکا ته دا درجه واخلي نو دا به د اسلام آباد لپاره لړزونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه 33 ارب ډالر ترلاسه کړي دي، خو اوس امریکایي چارواکي د نورو پیسو په نه ورکولو غور کوي.
د امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو لیکنه کې د سعودي عرب د شاهي کورنۍ د یوه نسبتا ځوان کس د هغه هیواد د ولیعهد په توګه د ټاکل کېدو موضوع ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي محمد بن سلمان په سعودي سلطنت او ټولنه کې د اصلاحاتو پلوي دی او امریکایا له همدې کبله ملاتړ باید وکړي. د لیکنې مهم ټکی له هارون بچا اورو.
د وال سټریټ جورنال لوسپانی لیکنه وایي د سعودي عرب بادشاه سلمان د شروع پر ورځ د یوه شاهي فرمان په ترڅ کې له خپل وراره محمد بن نایف څخه د هغه هیواد د ولیعهد چوکۍ واخیسته او خپل زوی محمد بن سلمان ته ورکړه. د لیکنې تر مخه د سعودي عرب د ولیعهد په توګه د 33 کلن محمد بن سلمان ټاکنه د هغه هیواد په شاهي تاریخ کې یو بې ساری پرمختګ ګڼل کیږي. لیکنه کاږي د سعودي راتلونکي بادشاه پر دې باور د چاغه هیواد ته د ورپېښو ننګونو ځواب د ریاض په وداسي بهرنۍ پالیسۍ کې دی چې مرکزی نقطه د تهران پر ضد د سیمې د سنی هیوادونو یووالی وي. پر دې سربېره نوموړی د کورنیو اصلاحاتو په ترڅ کې د تیلو پر پیسو د هغه هیواد د تکیې کمولو په څیر خبرو پلوي هم دی. محمد بن سلمان چې د سعودي عرب دفاع وزیر هم دی په مشرۍ او لارښوونه سعودي په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین پیل کړی. د لیکنې تر مخه نوموړي همداراز پر قطر د حماس په څیر د سختدریځو اسلامي ډلو د مالی ملاتړ تور پورې کولو په ترڅ کې دا غیواد په ډیپلوماټیک توګه د یوازې کولو په چارو کې هم مخکخ رول لوبولی. په لیکنه کې راغلي د سعودي عرب نوې ټاکل شوی ولیعهد محمد بن سلمان غواړي د هغه هیواد وګړو ته د شخصي مالکیتونو او کاروبارونو لرلو اجازه ورکړل شي چې د دغه کار لپاره سعودي ښځو ته هم د هغوی حقونه باید ورکړل شي. په سعودي سلطنت کې اول ځل دی چې د ځوانانو د ساتیرۍ لپاره د موسیقۍ کنسرټونه او غټې سینماګانې جوړول کیږي. لیکنه زیاتوي واشنگټن باید د سعودي بادشاهت او همدغه هیواد ټولنې ته د یوې نوې او ماډرنې بڼې ورکولو لپاره د ولیعهد محمد بن سلمان د لیدلوري او اقداماتو ملاتړ وکړي.
هارون بچاو. امریکایي کمپنۍ لاک هیډ مارټن د هندوستان ټاټا ایڈوانسډ سیستم کمپنۍ سره یو ځای په هند کې د F-14 الوتکو جوړولو پریکړه کړې ده. دا الوتکې به په نوي ټکنالوژي سمبال وي. دا خبره امریکې ته د هندي وزیر اعظم تر سفر یو اونۍ مخکې راغلې ده. په دې اړه ډان روسپانه یو لیکنه خبره کړې ده چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
لاک هیډ مارټن او ټاټا ایڈوانس سیستم کمپنۍ په یوې شریکی خبر پاڼې کې ویلي چې دا نوې F-14 الوتکې به تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي ولري. همداراز زیاته شوې چې د هند او امریکا دا نوې شراکت به په هندوستان کې هوایي دفاعي صنعت ته وده ورکړي. دا ورځپاڼه لیکي چې F-14 الوتکې له 1998 کال راهیسې جوړیږي. لاک هیډ تر اوسه 4500 جوړې کړي چې 3200 یې دا مهال په استعمال کې دي. بلخوا د هند ټاټا کمپنۍ وار د مخه د نړیوالو کمپنیو لکه بوئنګ، ایربس او سیکورسکي سره تجارتي تړونونه کړي. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې اوس مهال د هند پوز F-14 الوتکې نه کاروي، خو په هندوستان کې د دې الوتکو جوړول به امریکا د خپلو فرانسوي سیالو کمپنیو مخکې کړي. هند په 2014 کال کې 6 فرانسوي الوتکې په 8.9 ارب ډالر اخیستې وي او د 500 نورو اخیستو په اړه خبرې روانې دي. همدې سره د فرانس د سالت کمپنۍ د هند ریلاینس ګروپ سره یو تړون کړی. د دې تړون تر مخه به د سالت په هندوستان کې دننه سرمایه کاری کوي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې هند د خپلو ګاونډیانو پاکستان او چین سره پر سرحدونو کشالې لري. هندوستان په نړۍ کې تر ټولو لوی دفاعي واردونکي هیواد دی. دوی د 10 ډالرو په ارزښت خپل د روس د وخت پوځي تجهیزات نوي کوي. په همدې حال کې وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي چې له بهر دی د پوځي تجهیزاتو اخیستل کم او په کور دننه دی جوړول پیل شي. د دې کار لپاره د هندي او بهرنیو کمپنیو ترمنځ اړیکې زیاتول هڅولي او د نړیوالو کمپنیو پانګونه یې محدوده کړې ده. په هند کې د F-14 جنگي الوتکو جوړولو اعلان په داسې مهال شوی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي یوه هفته وروسته واشنگټن ته ځي. هغه به د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. ټرمپ غواړي چې امریکایي کمپنۍ تولیدات په خپل هیواد کې دننه وکړي.
بشیر ګواښو اسلامي دولت وسله والې ډلې د عراق په موصل ښار کې 1540 کاله زوړ النوري جماعت وران کړی دی. عراقي چارواکي وایي په دې کار سره اسلامي دولت وسله والې ډلې د خپلې ماتې رسمي اعلان کړی دی. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د هغو ملګري د موصل ښار نیولو ته ورنږدې شوي دي. د مشال رادیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په موصل ښار کې دا جماعت په 1202 میلادي کال کې جوړ شوی چې تاریخي مناره یې یو طرف ته کږی دی. همدلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 2014 کال د جولای په میاشت کې د خلافت اعلان کړی و. د دې جماعت په منارو تر درې کلونو پورې د داعش بیرغ رپېدی، خو د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادي په خبره اوس د دې جماعت ورانېدل د داعش د ماتې څرګندونه کوي. د جماعت ورانولو له مخه عراقي ځواکونو د ښار زور مرکز محاصره کړ او دا د اسلامي دولت وسوالي ډلې په کنټرول کې ورستۍ سیمه وه. لوړ پوړي امریکایي کمانډان میجر جنرال جوزف مارتن د جماعت ورانول د موصل او ټولو عراقانو پر ضد جرم بللی او زیاته کړې چې دا د دې ډلې د لمنځوړلو لپاره یو مثال دی. دا لومړی ځل نه دی بلکې داعش وسلوالو د عراق او شام د پالمیرا په ګډون یو شمېر تاریخي ځایونه وران کړي دي. کله چې د 2016 کال د جون په میاشت کې داعش د موصل ښار قبضه کړ، نو هغه مناری چې عراقیان له نازه الحدبه یعنی د اوش بوک وایي وران کړي وي. د موصل خلکو هغه وخت د انساني زنجیر په جوړولو سره جماعت خوندي کړی وو. عراقي چارواکو په شخصي ناستو کې هله شودلې چې تر وړوکي اختره به جماعت له داعش بیرته واخلي. تر چاودنې وروسته د اسلامي دولت وسوالې ډلې عمق آژانس ادا کړي چې جماعت د امریکا په هوایي بمبار کې تباه شوی دی، خو داعش ضد ائتلاف دا ادا سمدستي رد کړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو راستاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ملکنډ کې د ترهګرۍ ځپلې د صحت بنیادی اسانتیا او مرکزونه بیا جوړ کړي او هلته خلکو ته د صحت هر ډول سہولتونه ورکړل کیږي، خو خلک وایي چې دوی ته په دغه کزونو کې اکثره دوايانې نه ترلاسه کیږي. تفصیل عرفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علی مشال ریډیو ته وویل چې په ملکن کې د ترهګرۍ نه متاثره 12 د صحت بنیادی اسانتیاو مرکزونه د بیا ودانې او بیا رغونې صوبایي ادارې پارسا او امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته بیا ودان کړی شوي دي.
دا چې کوم موږ سره فکر راغلی نو هغه 13 بی ایچ یو دي چې کوم 5 وو 15 هغه فولي ډیمیج شوی او په اته پکې پارشلی ډیمیج وو او د دې کې 11 بی ایچ یو په وات کی دی اور ورسرا یو پا بنیر کے دے ٹوپائی پا ایریا کے دے اور بل ورسرا دے پا لوور تیر کے اور دا جسنگا مونگا ورسرا ورسرا جوڑا ول مونگا ودائی دا ہینڈ اوور کول ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا اور اگئی باور کے خبر پر دے کے ڈاکٹرز بھی دی کے میڈیسنز وغیرہ ہوں بھی
دو یاد ادارے ترما خاد ملکن سمی پپانے سوات بانڈے تیلاگرام شالپین بنیر او کوز دیر کے دا مرکزونه جوړ شوی او بیا بحال کړی شوی دی. چرته چې د حامله زنانو په شمول هر قسمه مریضانو لپاره بنیادی مرستې ورکول کیږي. خو د تلگرام سره تعلق لرونکي او د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي کلسوم وای چې دوی سره نږدې مرکز کې د ضرورت په وخت نه خو دوایان ملاویږي او نه د حامله ښځو لپاره کوم څه انتظامات شته.
دوایان وي کې په ټیم باندې نه هغه شن لکه څنګه چې انسان په کم ټیم کې سخت ضرورت وي اوس موږ پیمل چلاړې شو ډیلیوري یا چرته ډی این سي یا چرته داسې نور مسلې کې نه موږ هغه ټریټمنټ هغوی نه شي راکولی هغه وایي چې تاسو غټ هاسپټل
د سواد کوزی بانډې اوسیدونکو یاسمین بی بی وای چې اکثر استنی او دوایانې دوی پخپله د بازار راوړي او بلدا چې د غرمې 2 بجو پس دا مرکزونه بند وي چې لوجه دوی بیا د علاج لپاره لرو پرتو هسپتالونو ته پتلو مجبور وي.
هغه خو 2 بجو پوری بیا موږ لار سودان لګاړې او کو دوی سړي دوته لرسو یا چرته دې بل ځای ته ډاکټر اگې تلرسو هغه د ټیمه پورې کار کوي چې لوټ نه وخت چې بیا وای نشته وای موږ د پ
اچیدلی منگ جان تاسو لکار نشو کولے وئی منگ کولا ٹیم پورے کار دے وئی
خود دے شکایتونو پا جواب کے سوات ضلع ڈپٹی ہیلتھ افسر ڈاکٹر اعجاز وائی چھ دے دوائیانو لپارا دا مریض غختنے سل فیصدہ نشی پورا کے دے 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 پوینا پلوے لوے اسپتالون کے ہم دے دوائیانو کمی رازی نو دا خو یو بنیادی دے صحت مرکز دے
دا خو ایون پا ادارے چوکے ٹیس گونتے کے اسپتالون کے ہم 100% سپلائی سوکنے چھ کولے دے پیشنٹ ڈیمانڈ مطابق کچھ کم شے ما تا گورنمنٹ سپلائی کا او ما ذرا اویلیبل دے اگر آگو تو بالکل ملاوے گی یہ چھو خو بیسیکلی دا پریونٹو کیئر دا پارا دے کنا جی او بیا چھ دے دارے سی او سیول ہاسپٹل او بیا ور سر چیزی دا بیا ٹریٹمنٹ سینٹر دی
واضح دیوی چھ 2009 نا تر 2009 پوری پسوات کی وسلوالو طالبانو یوش میر ودانے تباہ کڑے وی چھ پکی دا ہلکان جنو کو سکولنا او دا صحت مرکزونا ہم شامل وو رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
د افغانستان په لوګر کې خلک د بدابنۍ له کبله سر ټکوي دی وایي چې هلته وسلوالو هدفې وژنې پیل کړي دي او ځینې وخت سړکونو ته راوځي او په موټرو کې د تلاشي پر مهال حکومتي کارکوونکي لټوي نجیب الله خیل نور حال راکوي
د لوګر د محمد اغه او پل عالم د سیمې دوه تنه اوسیدونکي خانوادي او خالد مشال رډي ته وایي
په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ترور زیات شوی دی چې قومي مشران ځوانان او هغه کسان چې په ولس کې نفوذ لري هغه ترور کیږي لول کله ناکله د کابل ګردیز لوی لارې ته راوځي او عمومي شهره یا سړکونه بندوي
لوګر وضعیت زخت ډیر خراب دی حتی لګیز شپږ بجې نه تر نیم اته بجو پورې لارې بندې طالبان په سړک راوځي خلک تلاشي کوي او د حکومت خلک تګ راتګ نشي کولی
ویل کېږي د لوګر په نامنیو کې له وسلوالو سربیره د ځمکو غاصبین فساد کوونکي او په نورو جرمونو کې ښکېل کسان هم لاس لري د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل په دې اړه داسې وایي
فساد غصب او د نورو جرایمو مخنیوي چې کیږي دا ډول خلک هم د امنیت په خرابیدلو کې خپل رول بازی کوي وګوري چې د جنایي مدیر ترور کیږي خو تر ډیره وخت طالبان له دې پی خبر نه دی ورسته له دې چې موټر نسی پټولای دا چا چې ترور کړای دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي
د ولایتي شورا یو بل تنغړی حسیب ستانکزی بیا امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورنوي وایي چې هغوی له امنیتي پیښو ډیر په ځان خبريږي
دا د شرم ځای ده چې مدیر دی جنایی د لوګر د قمندانې تر څنګه په شهادت رسیږي د هغه لنجره او سلاح هم د مخالفینو لخوا نه وړل کیږي او یو ساعت وروسته امنیه قمندانې په دې خبریږي چې ما د مدیر د جنایی په شهادت رسیدلی
په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال رازق سپای وایي د لوګر په پورې قنداري کې د طالبانو له څرګندولو وروسته یې شپه او ورځ فعالیتونه پیل کړي دي
خ سرک ته ځنګل نږدې د اعلان په دې سیم کې اوس وبو چې شوی دی د دې نه په استفاده باندې دوی په ډیر تکتیکي یعنی ډیر سرعت باندې راځي خپل حضور خي یو لټه فیسبوک ته اچي چې مونږ درې په لار کې چکفای نه چولای دی مونږ د مخنیوي لپاره اوس د شپې او د ورځې خپل غزمو ته دوام ورکړي
د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی له خلکو په دې ګیله لري چې په خپل سیمو کې د وسوالو د فعالیتونو څخه شکایت لري خو حکومت سره لازم همکاري نه کوي
په دې خپل ولس په ملامت کوم د راغلې د چما چې ویل چې دلته د طالب پالیت کبه یو د راغلې د چې دا ویل چې دلته سلا پرته ده په دغه ځای کې دا سړی دلته ناس زیونی سو دلته کې دا وهمه کوي دا نه دي شه او کشوري کوي هم وطن بحران ته بیا
بلخو د لوګر واري حریم فدایي یو شمیر رسنې او سیاسيون تورنوي چې په دوو کلونو کې د وسلوالو یو کوچنی حرکت پراخ انعکاس ورکوي خو د افغان امنیتي ځواکونو پر لاس راوړنو سترګې پټي
له هغې ورځې رئیس تر اوسه پورې تقریبا د شلو پښاوخوا کې ترورستان وژل شوی دی یعنی ول سوی دی اما بدبختانه هغه رسنۍ چې د 15 دقیقو خبر ته هوا ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو لاستراوړنې نادیده نیسي
په لوګر کې د امنیتي پیښو په باب هغه مهال اندېښنې ډېرې شوې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې د دولت وسلوال مخالفین د پولې قنداري په سیمه کې د کابل ګردیز د لویې لارې موټر دروي او تلاشي اخلي
او سم د خبرونې په پای کې د روژې ځانګړي پروګرام ته وخت رسیدلې په دې پروګرام کې تاسو ته د لیلۃ القدر یا د قدر شپې په اړه معلومات وړاندې کیږي
د لیلۃ القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړې ده لیلۃ القدر دا قدر چې دی په دوو معناو سره دی یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی په دې شپه باندې دومره فرشتي له اسمانه را نازلیږي چې د ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډیر کثرت د وجنه چې دومره فرشتي راځي نو په دې خاطر باندې تللۃ القدر وایي دا چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده، نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی، خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی، او په آخري عشره کې دې ډیر احتمال او قوي امکان دی. د یویشتم، د څلېرویشتم، د درویشتم او د اوویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د څلېرویشتم د شپې په باره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده، او نور عام روایت چې دی هغه د تاقو شپو په باره کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را اوبلل، او د لیلۃ القدر په باره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی ته رسیدلی او پوښتنه ترې وکړه ده. نو حضرت عباس رضی الله عنہ چې په صحابه کرامو کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی وو او په صحابه کرامو کې کشر وو، هغه مبارک نه پوښتنه وکړله چې ته ووایا. هغه ورته وفرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده، ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړي دي، لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسې. نو د دې وجنه دا لیلۃ القدر چې دی په دې آخري عشره کې، د آخري عشرې اومه شپه چې دی همدا راځي، نو دا غالب ګمان د دې دی. ځینې علماو د دین استدلال کړی دی چې دا د القدر کلمه په قرآن کریم کې په سورۃ قدر کې درې کاره تر راغلي ده، او دا نه حروف لري، نه ته چې په دریو کې ضرب ورکړي نو د دینه ویش جوړیږي، نو همدغه ویشتمه شپه ده. ځینې علما به استدلال کوي که سړی هره شپه شل رکات تراوی کی او په هر رکات کې یو رکو د قران کریم تلاوت کی، نو بیخی اوتوماتیکی توګه باندې په ویشتم شپه باندې قران کریم ختمیږي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده، او لیلۃ القدر شپه هم همدا ده. هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوښي.
تاسو د مفتی ذکر الله ذاکر خبرې واورېدې. او سم وخت د خبرونه د پاشې بوت رسیدلې. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه اورو.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه د هلمند د ولیویانو مرزواکوی په لشکرګاه کې نن غرمه مهال د کابل بانک مخې ته د موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او له شپېتو زیات بیا شوبل دي. تر دې دمه چا د برید پړه نه ده قبوله کړې. افغان طالبانو تازه یوه ویډیو خپره کړې چې پکې یو امریکایي او یو استرالیایي تختول شوي د خپلو حکومتونو نه غوښتنه کوي چې د طالبانو سره دې د بندیانو د تبادلې له لارې د دوی د خلاصون غم وخوري. کیوین کینګ او تیموتی ویکس د تېر کال په اګست میاشت کې له کابله تختول شوي. په پاکستان کې تحقیقاتو شریکې ډلې خپل دریم راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ یو درې کسیزه ډله به اوس د دې راپور جاج اخلي. د دغې درې کسیزې ډلې مشري جسټس اعجاز افضل کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وایي د افغانستان سره پر پول اغزم تار لګول اړین دي، خو د افغانستان د قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازې وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې اعلان وکړ چې بلجیمیا ډیپلوماټ رولاند کوبیا به په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړې استازې وي. د قزاقستان سینټ د هغه متنازع بل منظوري ورکړې ده چې تر مخې چارواکي کولی شي د ترهګرونه د هیواد تابعیت واپس واخلي. سینټ دغه مجوزه قانون جوړولو بل نن منظور کړ او د تصویب لپاره ولسمشر نور سلطان نظربایف ته واستاو. او داعش وسله والې ډلې په عراق کې د النوري په نامه د موسل ښار لوی جومات او د دې لرغوني مناره په بمونو اړول نړولې. عراقي وزیر اعظم دغه ګام د داعش ډلې لخوا د ماتې رسمي اعلان بللی.
خبرونه مو له مشال رادیو اور د شنه جی بامیر وړاندې کول. د سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ک پر دې چپو پات سوس جی رادیو اور دلای سي موریوال کاکړ لخپل همکارانو په سیمه کې لخپل خبري اعلان کړی. او زه له تاسو اجازه غواړم هر ځای چې است شو وخت ولرئ.